د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم په دې خبرونه کې له داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغه ماشومان ته خوانځای جوړ کړي چې لزدا کړو محروم دي ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو هله د چتر پای را سره اوسئ وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي په هانتون محصول دی نو وړي په دې ورستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته خوانځای جوړ کړي چې لزدکرو محروم دي په دې خبرونه کې مولا خغلی وزیر خان سره مرکه کړي او د نورو پښتنو ترڅنګ مودا پښتنه هم ترې کړي د چنور ځوانان څنګه کولای شي په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته د زدکرو فرصتونه برابر کړي چې له خوانځي څخه محروم دي په پایل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوی خوانځي د دوست د کوونکو خبرې اورو ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو
د سارا د پلارم د سلیم دا منګل دا تر کوم لا پولیس دا کله کې مصروف یو اوس کو لگا اواره خوشی دا ایجه می کوم منګل غته اتلو منګل به خپل یخدم نه نه خو منګل خپل د کله پار اتلو
زمانو مو کل خان دا زول تا دو می ته کیږي چې در تر خرمه او زه د دن تر ډیر خوشاله ما چې مونږ ته پینځم از مونږ در تر کوي
د ځکهونکو خبرې مو واوریدې اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومان ته د زدکړو فرصت برابر کړي په پایل کې خغلې وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه د خوانځای را پایل کړ
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زکړو ته نتلل دوی به ما قتل چې خپل وخت به ځای کاو په لار کوڅو کې به ګرځیدل نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زکړو زمينه برابر کړه او په دوی باندې یو ډول زړه وسوځید ځکه چې تعلیم څخه به برخې پاتې ول زکړو څخه به برخې پاتې ول او دوی ته د زمينه مساید نه وسې دوی لاړ سي زکړه وکي او لیکو لوس د کی او بل اخره په زکړو باندې سنبال سي نو دوی به ما قتل دلته ما فکر وکړو مال زه دوی لپاره د زکړو زمينه برابر کړه دا چې دوی وتوانیږي چې زکړه وکي او یو سز زکړي
بیا مو څنګه را پیل کړ مثال اول کار مو چوک څومره وکړل چا سره کېناسته چا سره مشوره وکړه
لومړی خو د ویم سی اوس هم په د افغانستان په لوري پرتو سیمو کې والدین خپل انجونی هلکان سکرو ته نه لیږي یو ویل د دې د دوی ترمنز عام په هاو وشتون نشته ده یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره لومړی زما کار چې کوم هغه د یما په هوی کمپاین نو سیزه کور په کور لړم ال والدین سره کینه سما دوی سره می خبري وکړلې د ماشومان دراتونکو په ارتباط باندې د دوی د زده کو په ارتباط باندې او دا تر ټولو لومړی اقدام وسمه په دغه ساحه کې سیولری پرتاسیمه دا کور په کور ما پیغام ورساو لمشران سره می مرکه وکړل او بل اخر دوی می ته وه سوال سی خپل ماشومان باندې زده کړو کی تعلیم کی هم په جلکی وو کی هم پالکو کی نو لمړی کار چې کوم واغه د کمپاینو پروسه ولا سی ما کمپاین وکړو او بل اخر ما والدین می تشویق کړل سی خپل ماشومان د خوانځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړو کړی
کلم د تدریسي بهر پایل کړ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومه یو کال څخه زیاته موده وشوله نو څو میاشتې دغه کمپاینو ونیو او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي درسره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پورې وو. همداسې ورو په ورو زیاتېده او والدین مې دې ته تشویقول. په جمعه کې یو ځل ما کمپاینونه هم کول د درس په جریان کې، چې درس مونږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم مونږ کمپاینونه کول. نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منې دوی ته مونږ زده کړه ورکوو او لیکو لوست ور زده کوو. په دې کې د ماشومانو تعداد سده اوس ورځ په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه ښیي او ډېر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره سیمون د زده کړو زمینه برابره کړې ده. دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه به کې، یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي او دوی ډېر په علاقه او شوق منې راځي، او حتی والدین هم زیات علاقه یو خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل. کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان له هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې. اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات ده، ورځ په ورځ شمیر زیاتیږي.
کوم مضامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مضامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مضامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مضامین سي. دا ابتدایي مضامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي، هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره چې کله چې د لومړی ټولګي ته ځي، هغه له درس سره بلد نه وي، له استاد سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه ایزه. نو هغه هم دې روان، هغه لیک او لوست څوک پوه نه سي پی، نو هغه بیا هغه درس مې بخي پوهیږي نه، یعنی په املا څوک نه سي، هغه استاد درس هم تشریحي په غنه پوهیږي. به تر دولسم ټولګي پورې د به سواد وي، لیک او لوست نه ایزه، املا نه ایزه. کله چې دولسم نه فارغ سي، نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه چې دوی به املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زی د به د استاد په درس باندې مستقیما پویږي، او هغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي، او بیا سې کله دورسمه د پاريږي بیا حتمان د کار نتیجه ورکي.
که راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي، مثال کتابونه، کتاب چې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه، خوانځای د کوم چا ځای در کړای دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو. نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، ما والدین ته ویری دي سي تاسو به د کارت اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي، او موږ درس پوړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د شخص زم نه لرو ورته، نو د آزاد فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې،
ترشنا اسمان لاندې هغه چې کله باران وی، کله واوره وی، کله هوا ګرمه وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدی شي. فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي، او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سي زمينه ورته برابر سي. د غوډي رخه خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د آزاد فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم حاصله او ورسره مثال نور زده کوونکو ته دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا، نو خپل درسونه هم وایم، او پنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره بعد لز سپوندون درځم دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د مشمول ته هم تخپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړ ورکوم
استاسو له تجربه څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې غویم په خپل سیمو کې چې له خوانځي محرومي دي لز دکړو محرومي دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې مشمول ته د زده کړو زمينه برابر کړي
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده نو هر ځوان ته په کار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې د خپل فکر پر اساس باندې د خپل هیواد لپاره د خپل ټولنې لپاره کار وکړي هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي کار وکړي ځکه دا حق ده او د مسولیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کی یو کار وکړي دا موږ انګیزه ورکو چې زمون کارونو نه او موږ هم بیرابیل پیغامونه ورکو ځوانانو ته ستاسو هم کولای شي سي په خپل پروتو سیمو لري پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی خو دا ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیري علاقه د ژوند په ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي په ځان بے باوري تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزن کینی او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي د خوست ولایت اوسیدونکو ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅه نه کوي
اومن ځوانان څخه پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای ځکه دا ځای ته لاړ شم داسې بوشي نو په خپل ځای پاتې کیږي ما داسې ځوانان لیدلې دي چې خ استعداد لري خدای وایي چې په ما کوډي شوی دي دې پنتون نه فارغ وي دوی وایي چې ولا مزه پرمختګ نشم کولای ما پلاني ځای کې سی وی ور کړی و زه شټلس نشوم ولا په ما کوډي شوی دي ولای ما سره پلانای زید لري زه ولا دا کار نشم کولای زه نه ور سره جوړ د حکومت ما ته کار نه راکوي زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده ایمنګ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم دا کار کولای شم
نجیب ملک زای وایي ډیر ځوانان ځکه حمله پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او ورته او قانې کیږي او نور زحمت نه وباسي
سړی کوشش وکي خرابیت جوړ کی او ګرځي تپن په هر کې څوک سړی پرمختګ کړای شي هغه ډیر خیر خصماره لري ته په دې معنی نه ده چې زنن غریب يم سبا بس کیږي یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي دا اس کله نه سړی په ډیر وګدو فکر وکي او خبره هم دغه ده چې سړی په ډیر پلیتو کی ډیر سبو لاس تراوړي
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري ځکه خو نجیب ملک زای وایي چې د پوهنتون لپاره خودود کله ورسته پوښو چې باید بیرته په هنتون ته لاړ شي زده کړې وکړي چې خپل اهداف ته ورسیږي
اوس فعلاً ما پنتون شروع کړی دی چې ما دوه کاله په هم پنتون شروع کړو ما خوشې کړو بعض مشکلات او اوس بیرته بیا هم د خپل هغه هدف د لاسه نه ورکوم چې زه وایم چې ولای ما عمر زیات شو یا زه نشم یاله بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو ژوند دیو او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي پنتون می شروع کړلو غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم
سنگر کمال زای چې د ژوند لا ډیرو ستونزو سره مخ شوی وای تلې هڅه داده چې پرمختګ وکړي او داسې ورس پرې رانه شي چې لاس نور ته وخت شي
د خپل ژوند په اړه درته وایم خو مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډیر ښه روان وینه بیا ورسته مشکلات زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات تھی بعض مشکلات خاطر ما وظیفہ ہم خوشی کرا کابل تراغلو اور ڈیر مشکلات تو سر ہم دلتا مخصوم اور فیلن چرا کار میں شروع کرا مثال دکانداری ہو اور فیلن خدا خو مونگ بیت پخپل زان باندھے ہر وقت باور ولرو زان باندھے مطمئن ہو مثال ڈیر زمان دی والان دی پخپلوان کے بدرتا وقم خیستے دادون لری خو زان ڈیر جیسے نمگڑ احساس ہے زان باندھے دا باور نہ لری چی مثال یا وظیفہ یا کار بذا پمخ سر کمبوز ہم خو بیام چی زدئی تگورما دے دئی زوانائی ہو دے دئی انرجی تگورما یہ انرجی پوغی کی دیر روس تفات دی
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوړه دی هغه وایي ک ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي
دا خو دایل ځان سره لوی تشویش لري چې ز پیسې نه لرم او زما زکه غواړم وظیفونه سم په واسطه دا د دې لپاره ډیره هڅه وکړ دی داسې نورې بهاني لټوي نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسې څه شته چې یو انسان په چیرنه وکی کېدای شي د ځان ته داسې ولار پیدا کی چې هغه هم د دې لپاره هیڅ پکې نه پیسو ته ضرورت نه وسی او واسطه ته پکې ضرورت نه وسی او دا یو کول شي چې خپل کار مخته یوسی دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهاني ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده وظیفه نشم کولای یعنی دا ټول مخکې ما ویل چې منفي فکر دی بالکل نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم لنه کول نه څه کول غوره دي پیل په کار دی چې دا باید شروع کړي دمدنن نه
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه ورته وی ډیری وی
په خاص ډول دی یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې دی یو هواد او یا د کار د بازار التیا څه شي ده کوم مهارتونه باید زده شي زه په دغه مهارتونه باندې څومره پوهیږم کوم مهارتونه باندې نه پوهیږم کله چې دغه ارزونه وشوله په هغه مهارتونه باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هواد یا د کار التیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي پلان جوړ شي لنیک مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډیر اسانه شوې هم ده ډیر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي کتابونو نه زده کی له نورو شیانو نه زده کی
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجی د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ځوان په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو
دا چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې کېږي او پرمختګ نه کوي په یو حال د پاتې کېدو پایلې څه کېدلای شي او دا چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ غوښتل مو لومړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند دی په یو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسي کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري هیڅ یو یا درې لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللي اول فکر کوم چې داسي ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري ښه معنا او ښه هدف ولري دوی پوسی د ژوند هدف څه دی موږ دې چې د پاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي دوم فکر کوم چې بعضې ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډیرېدو دی هغه دا چې بعضې ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سټرس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي که یو انسان داسی او روحی سټرس یا کورنی شخصی مشکلات ولري هغه حتما اوتوماک ژوند سره بی علاقه کیږي او نسی کولای چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوت یا پرمختګ وکړي دریم عمل فکر کوم دا دی چې د ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي نوې مهارتونه نوې فنون نوې علوم او نوې شان نه زده کوي دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوې مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سر سره ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
تر ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیره او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي، د بې تفاوتي، یعنی د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسائل، نو هغوی باید دغه مسائل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسائل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسائلو په خاطر پرمختګ نشي کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده بی، هم ټولنې ته، هم د دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته یا اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی وای موین سی، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش وکړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغه یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دي چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخره ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې، په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي که او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدې چې دوی کولای شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولای شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، دا ودا دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بلې خبرونه ښه وخت ترته غواړم.
دال او تال
دا نوی تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
دا آزادی رادیو دا آزادی ملما اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړی یاست. دا آزادی ملما په بل پروګرام کې زه فریده سیال ستاسو کوربنه یم. نن د آزادی ملما په پروګرام کې له یو داسې ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کېږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستان بهر دی. غوث جان باس نن په پروګرام کې زموږ ملما دی. په پایله کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کمی سیمې اوسیدونکی دی او نومړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېر مننه. هو بالکل، زه غوث جان باز یم، پیدا شوې په کابل کې یم. د کابل ښار په یو زړې منطقه کې چې کلونه پښته ورته وایي، او هلته که تاسو حتی د کابل لیدلی خامخا بېله شکه یوه تپه ده چې هغه تپه یو نظامی اډی غونډې ورته وایي یا سلاکوټ ورته وایي. څو دورو کې دا سلاکوټ و. د دغې تپې، د ګلوپشتې تپې په لمنه کې دغه هلته زموږ کور و، او زه دغه هلته دنیا کې پیدا شوی یم. لومړنۍ زده کړې مې په کارتی پروان کې، بیا په کارتی ناو کې تکمیل کړې دي، بیا وروسته لیسه مې، یو لیسه وه چې پخوا نجات لیسه یې ورته ویلې، لیسه نجات. انقلاب لیسی په نوم ونامېده او هلته مې خپلې لیسه ختمه کړه.
لږ یو څه زما کلیوال هم راووتلې ځکه ما هم ټول عمر کار ته نه وکه تېر کړی دا به بیا مرکې نه وباسو. جانباز صاحب د ښوونځي د لومړنۍ ورځو په اړه راته ووایاست که ستاسې په یاد وي یا دغې ورځې نه کومه خاطره لرئ، ځکه د ښوونځي لومړۍ ورځ داسې وي چې کله کله د چا نه هېرېږي. تاسې دغه لومړنۍ ورځو نه څه خاطره په یاد ده چې ښوونځي ته وړی وي، درسونو کې څنګه وي په اولو وختونو کې؟
بالکل مت یاد کرتے پاؤں کے البتہ شیوان خونو مختلف حالات دری اگر نظم دے رہی اول اوراز اپنے امی سرا میں سجانے سرا مکتب تھا لال یعنی اگیز مکتب تھا یوڑم اور یادی میں چیز من کمال ماں حاجرا جان نمیدہ ڈیرا ډېر یو ښکلی انسان و، ډېر مهربانه ښځه. نه پوهېږم چې اوس به چېرته اوسېږي، خو که په حیات کې اوسېږي سل کاله نور هم ژوندی اوسي. او جالبه دا وه چې هماغه اوله ورځ د حجله جانه خو ښه روغبالو ډېر صمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی و. ما ته هم چې دوه جمع دوه څوک کېږي، زما ډېر چورت وهي چې دوه جمع دوه به ده
متوسطې نه چې وتلې بیا لیسې ته چلاړې، ښوونځي کې څنګه تکړه وی که نه وی، که تکړه وی کوم مضمون مو ښه زده کېده، کوم مضمون سره مو علاقه وه؟
ولک ما دغه د مکتب نه د ابتدایي مکتب نه را شروع تر پاسترلم تمن چې د اجتماعي مضامینو سره مې علاقه ډېره زیاته وه، هغه که تاریخ و که جغرافیه و نور ورته مسایل و، نو هغه ته مې ډېر شوق و. تاسو به باور رانه شي نه هغه وخت کې زه په مکتب کې وم، کېدای شي نوې لیسې ته تللی وم، نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به پایتختونه زده نه وو د ټولو قارو د پنځه قارو او داسې لوی دریابونه غرونه ډېر به تاریخ سره علاقه درلوده، هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره. بیا په لیسه کې موږ هلته یو جریدې دیواري به ورته ویلې، هغې سره مې هم همکاري درلوده، ځینې وخت لیکل کوم مقاله به مې لیکله، دا ما وخت نه چې ما شوق و. او بیا همدغه جریده دیواري باعث شوه چې ما یو ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان، هغې سره مې همکاري کوله، چې غیر مستقیم خبریال مو کله کله به نیم ځایونه راپورتاژونه ورته جوړول، لیکنې مې کولې هم په درس جوانان کې هم په آواز مجله کې، عرفان مجله کې، ځینې نورو مجلو کې هم ما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل، کمکیانو انیس و بخیر و کمکیانو انیس و هغې کې هم ما ځینې مقالې یا لنډ داستانونه لیکنې به مې کولې هغه به نشلېدل. مصد دغه ادبیاتو سره به علاقه وه، تاریخ او اجتماعاتو سره.
جانباز صاحب، دغه نوې ځوانۍ او ځوانۍ ته چې هلکان ورسېږي، عموما خو په افغانستان کې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنګونه راوړي، بهر هلکانو سره په عادي خبره باندې جنجال کړی، کور ته جنګ راوړي، یا که هېڅ نه وي ګریوان شکېدلی وي راغلی وي کور ته، داسې کارونه خو نه کول ځوانۍ کې؟
واقعیت دا ده چې هغه چا خبره ډېر کلنګي م نه وم، او ډېر دی درسو کې مکتبو کې کتابو کې که تاسې ته کوم وخت ما خپلوان به رابر شي تاسې پوښتنه وکړي زه به هم دا کتابو کې به تل غر کوم. او نو جنګونه مې حتما کړي دي، هېڅ شک نه شته، خو بیا هم وایم چې داسې جنګي هلک ځوان زه نه وم چې زه مبتکر د جنګ اوسېږم یا کوشش مې کوو چې ګډه وکړم کوشش د کوم منازې نه د یو رقم ته یو تفاهمه وکړم ځان تېر کړم. البته هېڅکله د چا مضمونه مې نه شوی چې چا راباندې کوم نوم ایښودلی وي یا چا داسې تمسخر کړی وو چې کوم داسې به نه وم. یعنی کوشش مې کوو چې هماغسې چې پاسته بیا دغه ډیپلوماسي ډګر ته را مې دانګل کېدی شي دا ذاتن ما چې یو څه ډیپلوماسي به هم را کې وه چې کوشش مې کوو دغه څه ورته وایي تېز کنځونه تېز حالتونه رقم ته په تفاهمو سره ګذشت سره یې دغه پلګي سره هموار کړم. زه نه پوهېږم چې څومره په دې کې به موافق وم یا به نه وم. خو مقصد کوششونه مې کول او کوشش مې کوو چې ډېرو
جنباز صاحب کدام راته وای د کانکور لپاره مادهگی پانتون ته بریالي کېدل او شوق مو څه و چې کوم پوهنځي ته لاړ شي؟
هغه وخت ما دولسم سن خلاصه و هغه وخت کانکور نو کانکور نو زه دغه بچولم البته او ما د ماته یو چانس پرې پرشو چې ز شوري په خاني شوري ته هات راغلم او د څو میاشتو په کې لوړې ځکه نه پرې وی ته هات کې نو تاو کې په بنګلي اړیکو کې وکړي او مونږه تقریبا اول کسانو چې پر ما دا ورته راولې غل شو او زه باید د فرانسې د څنګه د فرانسې په څنګه کې د افغان ډیپلوماټ شو دی په بهرنیو چارو وزارت کې کار پیل کړی و. نو بیا هغه حکومت ډاکټر سټیپ نجیب هغه حالت سره مخامخ شو چې ټولو ته معلومه ده افغانستان کې کورنۍ جګړې را پیل شوې او ما وګرځو کړی چې بیرته وطن ته
جان باز صاحب تاسو د ډاکټر صاحب نجیب د وخت یادونه وکړه. ځینې پخانی کسان په ځانګړي ډول هغوی چې په پوس کې وو په شوروي کې زده کړې کړې دي خو دوی کله چې د کابل کیسې کوي تاسو چې کابل کې درس ویلې دی کابل ډیر ښه انځورې یو ډیر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي. تاسو هغه مهال کابل کې وای دلته مو مکتب ویلې دی تاسو د کابل په اړه وایست کابل څنګه ځای وو؟
ولادت نشه یو سپورټر مو کړی چې د عادي ورته ځواب نه شوم ویلی او لارم کې خاطرو ته کابل یو څه چې پوښتنه یم کوم چا ویلی و چې کابل یو ملکوتي ښار کابل مخکې د کودتا د څاون د کودتا نه زه هم دی یو نظامي افسر اولاد یم لږه دوه پر سب دوران ہونا کابل یعنی دا یو لوی خار نو دا یو خارو چې مثلا د تیلا کو یا پنتلا کو وګورو د پاره چې په نظر کې نیول شوی او دا هم دغه خلکو د پاره کې دی چې هغه خدمات چې یو خار به ولري. البته د افغانستان کوم مترقي هیواد نه وو کوم پرمختللی هیواد نه وو کوم صنعتي هیواد نه وو خو ډېرې ښې توسعه په حالت کې وو. افغانستان ته چې ډېر ښه پرمختللی صنعتي توسعه یافته هیواد شي لکه لږ په راتلونکو شلو کالو کې شهید داود خان او علي احمد خرم د هغوی د اقتصاد د پلان وزیر کابل دپاره د کابل لوی ښار د باندې لوی پروګرام د بجور شمول دغه زیربنایي د ننګرهار سره کانالیزاسیون نور شان ټول پارکونه د خسره کونه معاصر تر کونه په نظر کې نیول شوی. خو تاسو کوم چې د ساوډ کوو تاسو راځي چې اړین شو او داخلي جنگ شروع شو په افغانستان کې د شوروي اتحاد درغل وشو په افغانستان کې. خو بیا په بل څه راځي شو تاسو په وختنی ته کابل کولایخه ان فرحات دریا یو سندر د شوي درختان عکاسی پیرادار کابل بود او غایتا دا واقعیت دی چې فرحات دریا بل اگر شو هغه په کندوز کې دی ځکه خو په دې کوښنواله کې راغلی کابل کې دی چې کابل شوی دی دا ریښتیا وایي دا د میدان هوایي نه راشروع خلک ځانې چرایی چاتامه پوری یا هم دغه چې تر چرایی پښتونخوانه پوری دغه ټول دواړه خواوې د اکاسیو مزین قندریانو غوندې ویلي یو درختې ونې او په دې پسرلي کښې به دې ونو یو رقم بوی درلوده یو رقم عطر به هر خوا به خپور و چې یعنې تاسو به د ژوند نه خوند اخیسته تاسو پوهېدئ چې دا کابل څومره ښایسته دی کابل کښې تاسو یو پیرهدار نه درلود همدغه اکاسي ونې د کابل پیرهدار رښتیا سره چا چا سره غرض نه کوو یو باعزته خلک و همداسې بیا دا اکاسي په شاریناو کښې وي په تیمني کښې وي طلا کښې وي په کارتي چار کښې وي چیلو خواته کوټې زنګي خواته نه مې یادېږي د کارچناو شاشهید خواته به څومره وو که به نه وو هلته کېدای شي نورې ونې به وي خو د اکاسۍ معمولا عمدتن په دغه منطقه کښې چې مې وویلې حتی کارتي پروان کښې کمې وي په کیفت الله کښې شاریناو کښې دشته کښې دغه د میدان جاده کښې تر مرکزه وزیر اکبر خان کې دې ځای کښې اکاسۍ ډېرې زیاتې
جانباصب ادامه ورکړئ
مهرباني
جان باصب کله چې دا دومره ښایسته کابل و تاسو زده کړو لپاره لاړئ مسکو ته کله چې بیا تغیرات راغلل تحولات راغلل ډاکټر نجیب پاچایي ړنګه شوه او په افغانستان کې داخلي جنګونه پیل شول تاسې په پردیسۍ کې څومره د وطن ارمان کولو او په دې اړه هم راته ووایئ چې هلته په مسکو کې ژوند کول څنګه و کابل خالیګۍ پوره کوله که نه
د وطن خالیګه خو فیضانه هېڅ شی نشي پوره کولی وطن همدغسې چې نه پوهېږم موږ یې لږ زره داسې پارادوکسي خلک هستو دا موږ افغانان د وطن سره ډېره لیوانۍ مینه لرو خو یا وطن ولې داسې خراب دی که نه په هر حال طبعا چې په جلاوطني کښې په خارج کښې په بهر کښې تماخا چې مینه وطن سره خپلې زادګاه سره لا نور هم زیاتېږي تشدیدېږي او ته همېشه په دې فکر کښې یې چې د کوم ځای د چا زوی وي کوم فرهنګ سره تړاو لري کوم تاریخ سره تړاو لري کله چې ته د خپل هېواد نه لرې اوسېږي دا شیان ډېر ستا په ذهن کښې نور هم هغه کښې تقلیه کېږي او ته همېشه په دې فکر کښې او کابل افغانستان زما د ذهن یو لازم بیل نه وو چې تا نه وو ډېره سخته وه خو انتخاب نه وو انتخاب نه وو او موږ او ما ته ورته محصلین مجبور وو څه یو تعداد لاړل غربي هېوادو ته استرالیا ته کاناډا ته امریکا ته نوبرال اروپا ته خو زه یو په یو ترتیب هلته پاتې شوم ځکه چې ما هلته واده وکړه او زما لور دنیا ته راغلل او نو زه هلته پاتې شوم بیا تاسو ویلی شم چې زه یوازنی او لومړنی افغان وم چې په شوروي اتحاد کښې یا په روسیه کښې وکیل د مدافع شو تقریبا دیارلس کاله زه وکیل د مدافع وم په 2001 کال کښې بېرته راغلم د بهرنیو چارو وزارت ته خو د افغان سفارت کښې په مسکو کښې هلته په حیث د حقوقي مشاور مې کار کوو په کونسلي پانګه کښې تر 2011 بیا لاړم افغانستان ته هلته په د فساد سره د ادارې د مبارزې په اداره کښې رئیس د ثبت او رسیدګي بداره یه دغه یو ریاست د هغې رئیس شو تقریبا دیارلس میاشتې شاوخوا هلته وو بیا بېرته وزارت خارجې ته راغلم همغه سفارت کښې مې بیا کار کوو داسې ژوند داسې یو چرخ یې وخوړ چې زه مصروف وم په کار او دا ښه وو چې مصروف وم او په شدت مصروف وم او دې راته دغه زمینه مساعده ولو چې ډېر هغه نه شم د جلاوطني نه ډېر رنج ونه وینم ګر چې ذهن مې همېشه بندې مصروف وو چې وطن به څنګه کېږي وطن ته به څنګه ځو دا هره شېبه تاسو ټولو سره
جان باصب که ستاسې شخصي ژوند ته راشو څو ورونه یاست اوس مو کورنۍ چېرته ده او دا چې واده مو کړی د څو ماشومان لرئ جانباز صاحب که په دې اړه راته وایي چې کور کارونه کې څنګه یې اشپزی څه دې زده دي دا چې مسافري وکړې ده حتما په دې برخه کې بلد یاست که زده مو د څه په خوالی شي
وال څه ته اشاره وکړه هغه وخت ما اصل ما بیل شکه شي هر څه په خوالی یا وروسته چې مې واده وکړ خو دې کار کې ډېر مصروف شوم او تقریبا ما کور کې ډوډۍ نه خورم یعنی شخصا ما او چون میرمن مې اروپایی نژاد وه نو هغې هم چندان زیات علاقه مندي نه اګرچه ډېر ښه پخلی یې کوه دې کې شک نشته باید دا یاده کړم خو هغه هم چون هغې هم کار کوه نو موږ کله کله یو ځای کومه ریسیپي به م راواخېسته ګډې جزایې به م جوړولې افغاني اروپایي زه تقریبا هر شی کولی شم چې اخته خو د کیفیت جوابګو نه یې چې څومره دا مزهدار وي با کیفیته به وي خوندور وي د دې واده چاته نه ورکوم خدا چې ټول به ماړه یي د نیچې شک نه لرم
یوازې دومره زمانه دی کوي چې قواره به یې ښایسته وي خو دا چې مزه لري که نه لري په دې اړه
بالکل پیرا به بد نه وي هو دا چې څومره خوندور وي څومره پکې به مالګ او مصاله مراعت شوي اوسېږي تر کومه بریده به دا سم پخه شوي اوسېږي څه نه شم ویلې خو کوشش کوم چون ما کتابي مې زده کړي دي ټول شیان ګورم څو دقیقې مثلا یو شی جوش وخوري څوم دقیقې نه بیا تم پاتې شي بیا بالاخره به کاسه خوراک ته آماده شي
جانباز صاحب د عمر عمر چې تاسو په مسافرې کې تیر کړی دی او مکتب دورم په افغانستان کې و او د ژوند لوړې ژورې مو کتلې دي تاسې کوم خوږه خاطره هم پکې شته چې تل تاسو په ذهن کې پاتې وي
او والا یو څه خو مې ډېر په دې کې چې ما په دې دمیر من کولې ما چې ما لور چې پیدا شي هغه بده د د دنیا د ټول ژوند نه خایسته وسی او هغه به ماته ډیره ورته وسی بیا جالب دا و چې کله چې ما مو لور پیدا شو تر دې چې هغه ولا ورځ ډېر مشکل وسی دا مورګانو ته زما مېرمن شپږم منزل کې اوسې لور دې راته نیولې وای هو ستا کاپی ده او زه باور لرم چې دا به د ټول دنیا د ژوند نه خایسته وسی او اوس ویلې چې څنګه چې دا زما ډیره خایسته ده نه مخه
خدای دې درته ژوندې لري. جانباز پرسته کوم کراته وای تاسو د سیاست په ډګر کې کار کړی دی، په دې برخه کې مو هڅې کړې دي، هلې ځلې مو کړې دي، دا چې اوس پر افغانستان طالبانو واکمن دي، تاسو د افغانستان راتلونکی څنګه ګوري؟ او هغه ځوانان چې کار کوي فلحال په افغانستان کې دي، که زده کړې کوي، هغوی ته د یو چا په صفت باندې چې ډیره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوي؟
زه باور لرم او هم امید لرم چې دغه وضعیت په افغانستان کې تر ډیره بریده دوام پیدا نکړي. افغانستان یو ډیر لوی تاریخ لري، افغانستان یو تاریخي دولت دی، افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډیره لویه ونډه درلوده، او دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنریتي هغه والیتوب د افغانستان لا تر اوسه ختم نه دی، او افغانستان به لا نور هم ځلیږي په بین ملي نړیوالو اړیکو کې. البته نن ډیر پات وضعیت مخ دی، افغانستان ډیر لوی سیاسي، نظامي، امنیتي، اقتصادي بحران او کړکېچ سره افغانستان مخ دی. خو درز دی زه باور لرم چې افغانستان د دې کړکېچ نه راوځي. افغانستان باندې څو ځلې داسې حالتونه راغلي دي، نن کېدای شي دا به د بدترینو حالاتو شي. او دغو حاکمو خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو، که تاسې افغانان هستئ انځور مې دا طالبان دي، او دغې خاورې ته متحد هستئ، دا خاوره د منځه مه وړئ، د دې خاورې تاریخ مسخه کوئ مه، د دې خاورې تاریخ، فرهنګ، ارزښتونه مسخه کوئ مه، د دې خاورو، د دې خاورې خویندو میندو سره بې حرمتي مه کوئ. دا خلک پرېږدي چې تحصیل وکړي، ځان او تعمیره د بل چا مه کوئ، وابستګي مه کوئ، نورو پسې ځان تلل دې نه مخنیوی وکړي، راشي افغانانو سره مذاکرات وکړي. که تاسو رښتیا سره د غاصبینو د فاسدینو خلاف استئ، موږ هم هغه غاصبینو او فاسدین مه پرېږدئ. خو افغانان ډېر لوستي خلک لري، افغانان ډېر پرمختللي خلک لري، ډېر مسلکي خلک لري. اضافه د 50% د افغانستان خلک دا زموږ خویندې میندې، تاسو نشه کولی چې دوی په قدرت کې پاتې، دوی ته په قدرت کې حاکمیت کې لاره ورنه کړي. دا اوس ما سره د افغانستان یو خور، یو لوستي خور ما سره مرکه کوي. تاسو په ټول حاکمیت کې یوه مېرمن په زره بین لیدل کېږي. تاسو دومره با استعداد او لوستي خلک ولې د ژوند نه محرومو، ولې د حقوقو نه محرومووئ؟ دا حق تاسو نه لري، نه اسلامي، نه انساني. او په ځوانانو مې پر یو ځوان غږ دا دی چې اوس دې وخت رسېدلی دی چې بالاخره دوی جرات پیدا کړي، هم اخلاقي هم سیاسي، اراده پیدا کړي، جرات پیدا کړي، منسجم شي، نور دغه زړو خلکو پسې ونه ګرځي، ځان ته نور شخصیتونه، بوتونه جوړ نه کړي، بوتان جوړ نه کړي، بس دی. خپله راپورته شي، یو نفر وټاکي، یو برنامه، یو تګلاره رامنځته کړي، لاړ شي، ځان مطرح کړي په جرات، او پسې په ښه معنا د کلمې تعرضي خپل تبلیغات شروع کړي، او خپل حق واخلي. دننه په افغانستان کې واخلي، په منطقه کې، په فرا منطقه کې. که تاسو منتظر اوسئ چې ځوانانو چې څوک به دا حق تاسو ته درکړي، دا طالب به تاسو ته حق درکړي، نه یې درکړي. طالب د صحنې نه ځي، نه نیکه سبایي، ځکه چې طالب د رشتیت د ادارې د مدیریت نه یو دولت نه لري. دوی غواړي یو عجیب و غریبه تیوکراسي یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې راته بیسي چې هغه د تبیخېدو او د انتباق وړ نه دی. نو لاره تاسو ته پرانیستې ده، لاره تاسو ته پرانیستې ده، منسجم شئ، خپل یو حرکت رامنځته کړئ، خپل یو مشر وټاکئ، او د افغانستان دپاره پروګرام وړاندې کړئ.
سنم سوائی سوائی تاته په غش کې غنچپم سوایی سوایی ری بار په میکسنم سوایی سوایی تاته په غش کې غنچپم سوایی سوایی چپم سوائی سوائی ساس کی زیروبم سوائی سوائی تاتا پا غش کی غنچپم سوائی سوائی ری بار پومی کسنم سوائی سوائی تاتا پا غش کی غنچپم سوائی سوائی
د
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورز سلیری ساعت اوریدلای شي د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورز لتا سره.
سبا ما پښین کزا براسم دماز دیگر موسم که وقت ساعت چکر دی سبا ما بسن قضا براسم سرگی را پور کاش نای ما دیگر دی نا وقت سبا براسم یا ایجاز وقت چیزم دوی دون مردی دورتی پرنا براسم سرگی را پور کاش نای ما دیگر دی نا وقت سبا براسم یا ایجاز وقت چیزم دوی دون مردی دورتی پرنا
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.